د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې نوی پلان یې جوړ کړی. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې نوی پلان وړاندې کړی دی. جمهور رئیس غنی وایي ټاکل شوی د سولې دغه پلان به د روان میلادي میاشتې په 28مه د کابل د پروسې د دوهم کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی په خوانی ویان احسان الله احسان به ونه بخښل سي. طلال چودري وویل چې د احسان الله احسان به په پوځي محکمه کې محکمه کړي. دا خبره طلال چودري د جمعې په ورځ د پاکستان سنا په غونډه کې د سناتور فرت الله بابر د یو پوښتنې په ځواب کې وکړه. د مکسیکو چارواکو ویل دي چې یو پوځي هلیکاپټر چې لوړ پوړي چارواکي پکښې سپاره وو او د جمعې د ورځې د زلزلې ځپلو سیمو ارزیابي یې کوله سکوت کړی دی. چله عمله په مځکه کې دیارلس تنه مړه کړي دي چې درې ماشومان پکښې شامل دي. په دغه پوځي هلیکاپټر کې د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر او د اوساکا والي سپاره ول او د شپې په طریقه کې پر یو وین موټر راپریوت. د جمعې په ورځ د مکسیکو جنوبي برخه زلزلې لړزبولې وه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویل دي چې د زلزلې شدت 2.2 درجې و، خو د یو چا د زخمي کېدو یا د مړینې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د شنبې په ورځ غزې تړانګې سره ته نږدې د ماین چاودنې څلور اسرائیلي پوځیان زخمیان کړي دي چې له هغه وروسته اسرائیلو د فلسطیني وسلوالو په هدفونو هوایي بریدونه پیل کړي. سمدستي یوې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دغه چاودنه د غزې هغې سیمې ته نږدې سوې ده چې کنټرول یې د اسلامي ډلې حماس په لاس کې دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د غزې په تړانګې کې چې نن کومه پیښه سوې ده، موږ به سمدستي مناسب ځواب ورکړو. د اوکرين ولسمشر پوترو پوروشینکو د میونخ نړیوال کانفرنس ته وویل چې روسیه نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړی ده. هغه غوښتنه وکړه چې غربي دولتونه په روسیه فشار زیات کړي څو مسکو په اوکرين کې خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر پرون د جرمني د میونشن په ښار کې په امنیتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د تورونو په اړه شواهد موجود دي. په همدغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا تورونه هڅې خبرې وبللې. کله چې ښاغلی لاروف څخه د دغه تورونو په برخه کې د هغه د غبرګون په اړه پوښتنه وسوه، نو هغه وویل چې هیڅ غبرګون نه لري ځکه چې هر څوک کولی سي یو څه خبر کړي. د متحده ایالاتو ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د جمعې په ورځ د روسیې د دیارلس وګړي او د دغه هیواد درې شرکتونه د امریکا د جمهوري ریاست د 2014 کال په ټاکنو کې د مداخلې تورن کړل. د دغه تورونو تر اعلان وروسته جمهور رئیس ټرمپ ټویټر ته مخه کړه او یو ځل بیا یې انکار وکړ چې انتخاباتي کمپاین یې له روسانو سره کار کاوه. ښاغلی ټرمپ د روسیې پلټنې د خپلو سیاسي مخالفینو په مشرۍ یو چال او یو دسیسه بللی ده. هغه په وار وار دغه تورونه رد کړي دي چې ګڼې روسیې په دغه ټاکنو کې مداخله کړې ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ دا خبره تایید کړه چې هغه ساینس پوه چې په سټاکهوم کې کار کوي او دا وخت په ایران کې نیول شوی دی او د اعدام سزا پرې راختلې ده، د سویډن تابعیت یې ورکړې دي. احمد رضا جلالی چې د روغتیا ډاکټر او د سویډن په پلازمینه کې د کیرولینکا په انسټیټیوټ کې استاد دی، د 2014 کال د اپریل میاشتې په میاشت کې په ایران کې ونیول شو او وروسته بیا د جاسوسۍ تور ورباندې ولګېد. په هغه دا تور دی چې د اسرائیلو دپاره یې جاسوسي کوله او د ایران څو اتومي ساینس پوهانو په وژلو کې هم مرسته کړې ده. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ وویل چې امریکا د ایتوپیا د حکومت لخوا د بیړني حالت نافذولو مخالفت کوي. د ایتوپیا د وزیرانو شورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو دپاره بیړنی حالت اعلان کړ. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د دغه هیواد صدر اعظم هیلی میرن داسګان خپله استعفا اعلان کړه. د ایتوپیا د دفاع وزیر سراج فیګیسا د شنبې په ورځ پوځي کودتا رد کړي، خو ویل چې د هیواد امنیتي ځواکونو ته ویل سوي دي چې د هغو پر ضد د اقدامات وکړي چې د هیواد چارو پر مخ وړلو کې خنډونه جوړوي. هندي او ایراني چارواکو ویل دي چې دواړو خواوې به په ګډه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. د ایران ورسمشر حسن روحانی په درې ورځنی سفر لپاره په نیو ډیلی کې دی. پرون له هند له ورسمشر او صدر اعظم سره ولیدل.
هم دونو دیش اپنے پڑوسی متر
طالبانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په دې هفته کې د امریکا د ولس او کانګرس د غړو په نوم لیکلی وو، په افغانستان کې د جنگ د ختمولو په غرض له واشنگټن سره د تفاهم او مستقیمو مذاکرات غوښتنه کړې ده. پامکړي د امریکا ژغ د خبریالانو ایاز ګل او ندیم یعقوب د رپورټ غټوکو ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تسته در اوروي.
طالبانو پخوا هم د متحده ایالاتو له حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو غږ کړی و او وایي چې یوازې دوی کولی شي چې د افغانستان د اوږده جنګ وروستی او نهایي سرنوشت وټاکي. طالبان په خپل دې اوږدي لیک کې چې د انګریزي په شمول په څو ژبو کې ښکل شوی ویلي دي چې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو د پرله پسې بمباریو باوجود امریکایي قواوو ورنه یو انچ خاور هم ونه نیوله. دا لیک چې په لسو مخونو کې لیکل شوی او کاپیګانې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو د پوځي یرغل د ولسمې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د ایمیل یا برقي پوستې له لارې ژورنالیستانو ته لیکلي. په کې هیله څرګنده شوې چې د امریکا ولس او د کانګرس سوله غوښتونکي غړي به ښه په زیر او غور ولولي او په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ نظامي پالیسي له سره ارزیابي کړي. کله چې امریکا غږ د جمعې په ورځ د طالبانو د غوښتنې په باب په کانګرس کې د جنوبي کارولاینا د ایالت استازي او د استازو د مجلس د خارجي اړیکو په جرګه کې د جمهوري ګوند له سرګرده غړي جو ویلسن نه وپختل نو حق په جواب کې ویل
The best way to have influence with Congress is for the Taliban to change their conduct. Mass murder.
د دې لپاره چې د کانګرس د غړو نظرونه واوري د طالبان لپاره تر ټولو بهتره لار بدای چې خپل روش بدل کړي. ځکه په تیرو څو هفتو کې د طالبانو په مرګانه حمله کې په افغانستان کې یو زیات شمیر بیګنا خلک وژل شوی دي او دا له طالبانو سره هیڅ مرسته نه کوي. که واقعا دوی غواړي چې کانګرس قانی شي چې د دوی غوښتنې ومني او دوی د افغانانو واقعي استازي دي او د زړه له کومې د افغانستان د خلکو د ګډو په خاطر مذاکرات کوي، باید تر ټولو لومړی په خپله تګلاره او رویه کې بدلون راولي. د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې متحده ایالاتو د طالبانو او القاعده د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان په خلاف مجرمانه اقدام وکړ، خو نتیجه یې دا شوه چې د طالبانو د یو موټی تحریک په ځای و څو ډلې رامنځته شوې دي. د طالبانو ښکاره اشاره د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې د اسلامي دولت یادایش راپورته کېدو ته وه. په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله ویل شوي چې په هیواد کې اوس د بل هر وخت په پرتله د اپیمو تولید زیات شوی او د بې امنیتۍ مهم عمل ګرځېدلی. طالبان وایي چې د دوی د واکمنۍ په دور کې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید له صفر سره برابر و، خو امریکایي مامورانو ویلي چې طالبان د جنگ د تمویلولو لپاره 15 په سلو کې عواید د کوکنارو او اپیمو له لارې حاصلوي. په لیک کې راغلي دي چې امریکا او نور لویدیځو هیوادونو محض په دې خاطر په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ولګول او په زرهاو عسکر یې له لاسه ورکړل چې په اصطلاح یو مشروع قانوني حکومت جوړ کړي، خو داسې یو مخلوط سیاسي نظام یې رامنځته کړی چې مشران یې په خپل منځونو کې بې اتفاق دي او په فساد او رشوت خورۍ کې ککړ دي. په لیک کې د کانګرس په غړو باندې غږ شوی چې د افغانستان په باب معقول او منطقي پالیسي غوره کړي او د جمهور رئیس په شمول د هغو کسانو لاره بنده کړي چې پر جنگ عقیده لري او غواړي چې د نظامي طاقت نه په استفاده غلبه حاصله کړي. په لیک کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اړه هم پوښتنې شوې دي. هغه ویلي چې طالبانو د جنگ په میدان کې له ماتې خوړلو او په څو ولایتونو کې د ولسوالیو له لاسه ورکولو وروسته مرګانۍ حمله کړې. د دغو حملو په ځواب کې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره د هر ډول مذاکرات امکانات رد کړل او امریکایي قومندانانو ته امر وکړ چې پوځي عملیات ګړندي کړي. طالبانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره نظامي موجودیت د جمهور رئیس ټرمپ ناتجربه شو پالیسیو او جنگ طلبو مشاورینو په وجه د امریکا په مقابل کې په سیمه کې او هم په افغانستان کې دښمني زیاته شي. امریکایي مامورانو ویلي دي چې طالبان د جنگ ختمول غواړي، نو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ مذاکراتو ته غاړه کېږدي او اساسي قانون دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په باب 1.5 میلیونه درخواستونه ترلاسه کړي دي. په دغو درخواستونو کې د طالبانو، داعش، افغان امنیتي قواوو، جنګ سالارانو، نړیوالو پوځیانو او د کورنیو او بهرنیو استخباراتو د تیریو او زور زیاتیو له امله شکایتونه سوي دي. دا معلومه نه ده چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه کله د دغو شکایتونو ارزیابي پیلوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
پدرام موبایل د هغه د سازمان په شمول په اروپا او افغانستان کې میشتو بیلابیلو سازمانونو دغه درخواستونه د نړیوالې جنایي محکمې ته لیکلي دي.
تقاضا یې از محکمه بین المللي یا ICC هم است.
له دې محکمې څخه د افغانستان د خلکو یوازینۍ هیله دا ده چې دغه قضیه وڅېړي تر څو په افغانستان کې عدالت تامین شي او د هغو کورنیو زخمونه ورغوي چې تر 2003 وروسته یې خپل غړي، مالونه او کورونه له لاسه ورکړي دي.
د هغو کسانو ترمنځ چې د جنګي جرمونو تورونه یې لګولي دي یو یې شعیب، هغه او د هغه پلار په 2014 کې د غور په ولایت کې په یو بس کې سفر کاوه چې وسلوالو کسانو یې موټر ودراوه او د تذکیرو له لیدلو وروسته یې 14 شاګان یو په بل پسې ووژه.
اوس چې پلار ته اړتیا لرم نو هغه نشته. دا ډیر سخت او دردناک حالت دی. څومره چې وکولای شم کوښښ کوم د هیلې هره دروازه چې پیدا کړم ورته لاس وکړم.
د پیښې په اړه د طالبانو یو قومندان ونیول شو او د رسنیو په وړاندې وښودل شو، خو د هغه د سرنوشت په اړه کوم رپورټ خپور نه شو ځکه چې لا ځایي ادارې سره یې اړیکې درلودلې.
د نړیوالې جنایي محکمې څخه زما غوښتنه دا ده چې یو جدي پریکړه وکړي او داسې کار وکړي چې دغه پیښې کمې شي. بل دا چې دغه سړی باید په اشد مجازات محکوم شي.
د جرمونو نړیواله محکمه د 2003 کال د می له میاشتې نه وروسته په افغانستان کې د جرمونو پلټنه کولای شي. هغه هیواد په دغه کال کې د روم قانون لاسلیک کړ. یو بل افغان چې له دغې محکمې سره یې تماس نیولی دی حسین رضایی دی، چې نامزد یې د 3 جولای په میاشت کې د کانو د وزارت د مامورینو په موټر د طالبانو په برید کې وژل شوې ده.
کله چې دغه ځانمرګې حمله وشوه نو خپله مینه مې له لاسه ورکړه. ما ټکان وخوړ او زه یې زیات وځورولم، نو د نړیوالې محکمې سره مې ځان ثبت کړی چې د عدالت غوښتنه وکړم.
رضایی وویل غواړي چې د دې پیښې مسؤول کسان جزا ومومي، حتی که له طالبانو سره د سولې او موافقه هم کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره یو پلان جوړ کړی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به د کابل د پروسې د دوهم کنفرانس ګډونوالو ته وړاندې سي. په دې باره کې پام وکړئ. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت پار کې جوړه شوې وه، په وینا کې وویل چې د سیاسي لارو د افغانستان د روان کړکېچ هوارول غواړي او په پام کې لري چې د همدې میاشتې په وروستیو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفان سره د سولې لپاره یو پلان د کابل د پروسې په 2 کنفرانس کې ګډونوالو ته وړاندې کړي.
اما ملت هم باید سوال کنه.
خو ملت هم باید دا پوښتنه وکړي، هغوی چې سوله نه غواړي د ګټو په خاطر، که نورو پورې د تړل کېدو یا د اړیکو د اړتیاو له امله، او یا هم دا چې کوم شکایت لري
یا از خاطر ازی که شکایت دار.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې سوله د الله امر دی، د افغانانو دینی وجیبه ده او ملي اړتیا ده. خو هغه زیاته کړه چې سوله باید د یو بلې سیمه ییزې خطرناکې جګړې مقدمه نه شي.
نو ځکه لازمه ده چې د سولې دپاره موږ ژمنه واخلو او ژمنه ته موږ تیار یو. هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی دې باندې ډیر تر وړي.
د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو سرګندونو وړاندې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت وغوښتل چې هغو طالبانو سره د سولې لپاره خپل غېږ پرانیزي چې د حکمتیار په وینا ټوپک اخیستلو ته اړ شوي. ښاغلي حکمتیار چې په ار کې خبرې کولې ویل چې طالبان بیا کابل نشي نیوي.
زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دا جنګ نشي ګټلی. که ګومان کوي کولی شي بیا راشي کابل ستاسو په لاس کې پرېوځي، اشتباه مو کړی. دا حقیقت باید ټول لوري درک راشي. تاسو هم د سولې لار غوره کړئ، هماغه لار چې حزب اسلامي اختیار کړ. د بحران د حل لار فقط امدا ده. زه په واکمنو هم غږ کوم، هغه چې د اقتدار کې شریک دي، چې یو خو مخالفینو ته خپله غېږ پرانیزي. له مخالفینو نه مراد هغه دي چې په اصول باور لري او له جنگ نه نور ستړي او ستومانه دي، جنگ په هغوی تحمل شوی، مجبور شوي دي وسله واخلي او له ځانه او له خپل حق و حیثیته دفاع وکړي. هغه چې له بهر نه معمور شوي دي چې باید د هغوی د ګټو لپاره وجنګېږي، مراد مې هغوی نه دي. د هغه چې په جنگ باندې ټینګار کوي او جنگ یې دنده او وظیفه او ماموریت، له بهره دا دنده او ماموریت ورسپارل شوی، د هغوی حساب بیل ده. له هغوی سره باید موږ خپل حساب د جنگ په میدان کې حل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل د پروسی په دویم کنفرانس کې د افغان حکومت وسلواله مخالفان سره د سولې لپاره د پلان د وړاندې کولو په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د چارو یو کارپو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ډلې یو مامور وحید مژده د کابل پروسی دویم کنفرانس پیلو ته په دې ډېر هیله من نه دی چې په باور یې افغان حکومت د طالبانو د لوی غوښتنې په اړه چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلانول دي څه نه شي کولی.
دا یو غوښتنه ده چې طالبانو لخوا، آیا افغان حکومت کولی شي چې دا کار وکړي؟ یعنې د خارجیانو نه وغواړي چې یو مهالویش د خپل وتلو لپاره چې طالبان یې غواړي داسې یو مهالویش وټاکي؟ زه فکر نه کوم چې دغسې یو کار امکان پذیر وي افغان حکومت لپاره.
ټاکل شوی د کابل د پروسی دوهم کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې پاتې ویشتمه په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دې کنفرانس ته اتیش هیوادونه او پنځه نړیوال سازمانونه بلل شوي. د کابل پروسی لومړی کنفرانس تیر میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی.
وزارت امور خارجي کشور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کنفرانس د جوړیدو لپاره لازم چمتواری نیولی. اتویش هیوادونو او پنځو نړیوالو سازمانونو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په کچه بلنلیکونه استول شوي او تر اوسه زیات هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو او افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په کچه په کنفرانس کې د خپل ګډون ډاډ څرګند کړی دی.
افغان حکومت وایي چې په دې کنفرانس کې به د وسلواله مخالفانو سره د سولې د مسلې تر څنګ د ترهګرۍ په مسله هم خبرې وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، درې ورځې کېږي چې په ارکی د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر روان دی. جمهور رئیس اشرف غنی او میرمنې د جمهوري ریاست دوهم مرستیال او د افغان حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو د نوو تذکرو لپاره فرمې ډکې کړي دي. د دې بهیر له پیلېدو سره اجرایه ریاست مخالفت کړی دی. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس نن په کابل کې له دې پرته چې په څرګنده توګه خپل شکایت بیان کړي، غوښتنه وکړه چې په ملي مسایلو کې د خلکو نظر په پام کې ونیول سي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی، لومړی میرمن او دوهم مرستیال ولسمشر لومړنی درې هغه کسانو چې د الکترونیکي تذکرو ویش یې له ارګه پیل کړ. تیره ورځ دیرش لوړپوړو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس په شمول او ځینو وزیرانو د الکترونیکي تذکرو د اخیستو لپاره د ګوتې نښانونه ثبت کړل. نن هم په ارګ کې لسګونه کسان الکترونیکي تذکرو ته بایومیټریک شول. د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روحالله احمدزی وایي ډېر ژر به د عامو خلکو لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش هم پیل شي.
هر کله چې جلالت ما ولسمشر خپل د تذکری کارت ترلاسه کړ چې هغه په ډیر نږدې ورځو کې انشاءالله ترسره کیږي، وروسته دغه نه به زموږ مراکز د ټولو عام خلکو په مخ خلاص وي او دوی کولی شي د تذکری د اخیستلو لپاره خپلې فورمې ترلاسه کړي تر څو هغه معلومات سیستم ته درجېږي، هغه پکې فورمو کې درج کړي.
د ارګ په ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د لمانځنې په مراسمو کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله که څه هم په ظاهره د الکترونیکي تذکرو په موضوع مخامخ ونغږېد، خو ویې ویل چې افغانستان په حساس وضعیت کې ځای لري او هر ناسنجول شوی کار به بل بحران وزېږوي.
موږ نه باید هڅه وکړو چې له یوه بحران څخه بل بحران ته لاړ سو. که څوک فکر کوي چې د یو بل بحران په رامنځته کولو سره کولای سو په خپلو کمزوري سرپوش کښېږدو، لوی اشتباه کوي. موږ باید داسې پرېکړې وکړو چې خلک یو ځای کړو او دا چې خلکو په منځ کې نفاق واچوو.
ولسمشر غني هم ظاهرا څه ونه ویل، خدای وویل چې مسایل پرېکړو ته اړتیا لري.
که موږ غواړو مخکې لاړ سو او د خپل ولس ستونزې حل کړو، نو ضرور ده چې فیصلې مشوره په سر سترګو، اما دا نه سي کېدی چې تصامیم ممونه نیسو، ځکه ضرور ده چې فیصلې وکړو.
د ولسمشر دوهم مرستیال او د مشرانو د جرګې مشر بیا د قانون د تطبیق وختنه وکړه. د ثبت احوال نفوس د نوي قانون په اساس په الکترونیکی تذکرو کې افغان او اسلام دواړه لیکل کیږي. د افغان هویت او د اسلام ذکر په تذکرو کې هغه لانجه و چې د کلونو لپاره د تذکرو ویش ځنډولی و. دا قانون څو وارې د پارلمان ترمنځ تیر را تیر شو. دا مسله لا تر اوسه هم د اجرایه ریاست او د ولسمشۍ ماڼۍ ترمنځ لاینحله پاتې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې لوی بدلونونه راغلل. د افغانستان په نوي حکومت کې په لوړې چوکۍ کې د ښځو ګمارل د پرمختګ یوه بیلګه بلل کیږي. د دغو پرمختګونو په اړه د پوهاوي د زیاتولو په خاطر د افغان حکومت اته ښځینه جګپوړي چارواکي امریکا ته راغلي. زموږ همکارې نوشابې آشنا د افغان ولسمشر د دفتر د پالیسیو د ارزونې د څانګې له مشرې ناهید ایسار سره د حکومت پر کارونو او پلانونو خبرې کړي دي.
ګورې افغانستان کې ټول ځایونو کې اصلاحات راځي. همدا اوس مثلا موږ سیاسي اصلاحات راغلي دي، مثلا قانوني اصلاحات راغلي دي، مثلا د ټولنیز په کچه ډېر اصلاحات راغلي دي. تاسې مثلا کلیو ته زه ډېر ځمه، کلیو دغه ځایونو ته، هلته زه ګورمه چې اصلاحات راغلي دي. مثلا د ټکنالوژي برخه کې اصلاحات راغلي دي. زه ځکه خپله زیاتره د پالیسي کارونه کوم، زه ګورمه چې مثلا موږ اول ځل دپاره موږ یو د تعقیب میکانیزم لرو. موږ مثلا وزارتخانو ته ځو، مثلا ګورو چې پالیسي تر کوم حده پورې هلته تطبیقیږي، بیا د هغې په اساس خپل څېړنې کوو، بیا تحلیل کوو، بیا نوې پالیسیز دولت ته موږ معرفي او پیشنهاد کوو. نو اصلاحات هر برخه کې راغلي دي. د اصلاحاتو تاثیرات تاسې وګورئ، افغانستان اصلاحات د یو یا دوه ورځ کار نه دی، اصلاحات وخت غواړي.
ځینې مدني بنسټونه لا هم اندېښنه لري د فساد د له منځه وړلو په برخه کې چې لازم اصلاحات په دې برخه کې نه دي راغلي. حتی په دې هم اندېښمن دي چې د حکومت په لومړیو او دومو واحدونو کې داسې کسان په کارونو ګمارل شوي چې لا هم په اداري فساد کې ککړ ګڼل کیږي. زه نه غواړم چې نمونه مشخص کړم، خو د والیانو، وزیرانو او د قوماندانانو په سطح دي. دې کې څه ویو؟
څرنګه چې ما مخکې وویل، ګورې تاسې، فساد افغانستان د ریشو ته تللی دی که نه؟ اصلاحات ډېر زیات راغلي دي. موږ انټای کرپشن ستراتیجي لرو، د فساد په ضد موږ ستراتیجي مثلا جوړ کړی. موږ مثلا هم لیکنو برخو کې اصلاحات راغلی دی، هم مثلا موږ های آفس آف اوورسایټ لرو، هو که نه، یا مثلا اسټ رجسټریشن چې د هغوی د ټول مال و دارایي رجسټر شي. موږ هم انسټیټیوشنز هم جوړ کړي دي، هم لیکنه هم کړې ده، هم مثلا څېړنې کوو د دې په برخه کې. او تاسې وګورئ مثلا همدغه یو څو هفتې مخکې ډېر یو د موین په کچه یو نفر څه شو که نه، فساد کې بندي شو. نو اصلاحات راغلي دي د فساد په اړه، خو دا چې ځکه فساد ډېر ریشه لري افغانستان کې، دا د یو ورځ دوه ورځ کار نه دی، دا وخت اخلي. او همدا چې مثلا زموږ نهادونه دا پخله ویلی شي، دا پخپله یو اصلاحات دی که نه. یعنی دومره د میډیا او مطبوعاتو برخه کې دومره اصلاحات راغلي چې هغوی ویلی شي چې مثلا راشي او انتقاد وکړي، دولت د دې په اړه خبرې وکړي. زه دا خپله ماته یو اصلاحات ښایي.
په روان بهیر کې د ښځو د ټولنیز او سیاسي مشارکت په هکله څه نظر لرئ چې په تصمیم نیونې کې یا د رهبرۍ په سطحه ښځې څومره شریکې دي؟
تاسې وګورئ، اول ځل دپاره دی چې موږ مثلا یولس ښځې د موین په سطحه لرو، او هغوی ټول د یوازې مثلا داسې نه دي چې سمبولیک راشي عملته. هغوی ټکنیکل تخنیکي وزارتخانو کې کار کوي. تاسې مثلا وزارت معدن وګورئ چې پخپله یو ډېر تخنیکي او ډېر مهم وزارت دی، هم سرپرست وزیرې ښځه ده، هم دوه معینانې ښځې دي. موږ مثلا وزارت مالیه کې موږ معینه لرو ښځه ده اول ځل دپاره. موږ مثلا وزارت خارجه کې لرو چې ښځه معینه ده. وزارت تجارت کې همدغسې موږ د یو خدا چې د ښځې تعداد زیات شوی دولت کې که نه، او بل دا چې مثلا رهبری سطحه کې زیات شوی. خو تر هغې مهم دا دی چې دوی ډېر اساس ځایونو کې دوی مثلا رهبریت ته رسېدلي دي.
ساس په نظر په افغانستان کې هغه اساسي اصلاحات او زیربنایي بدلونونه کوم دي چې باید په پام کې ونیول شي او راوستل شي؟
اساسي اصلاحات زه تر ټولو مهم اقتصادي اصلاحات ګڼم. تاسې وګورئ افغانستان اوس داسې یو حالات کې دی چې آهسته آهسته مثلا دا نړیوال فنډ افغانستان کم شوی، همدا اوس هم کم شوی، نو افغانستان اقتصادي لحاظ نه مستقل کیږي. یو دا یو سیاسي لحاظ نه افغانستان یو انتقال حالت کې دی. مثلا اوس تاسې ډېر نام خدا ځوان وزیران ګورئ، تاسې ډېر ځوان معینان ګورئ، تاسې ګورئ چې یعنی آهسته آهسته دا حالت یو نسل ته نسل نه بل نسل ته رسیږي. نو دا انرژي دی په خپله. نو اصلاحات هر برخه کې راغلی، خو زه دغه یو انتقالي اصلاحات چې مثلا ځوانانو ته ډېر ونډه ورکړل شوی مخصوصا سیاسي پوستونو کې، او بل اقتصادي اصلاحات ډېر مهم ګڼم.
فکر کوئ چې حکومت د راتلونکو پارلماني ټاکنو او جمهوري ریاست ټاکنو ته تیاری لري؟
ګوره، انتخابات هم پارلماني او هم جمهوري ریاست دا یو واقعیت دی. انتخابات په هر حالت کې کیږي، ځکه هم دولت غواړي او تر دولت مهمه خلک غواړي. افغانستان اوس یو ډیموکرات هیواد دی که نه؟ دا چې مثلا څه وخت کیږي څه وخت نه کیږي، هغه خو بیا هماغه وخت موږ او تاسې وګورو چې څنګه کیږي، لیکن انتخابات کیږي.
خلک خو غواړي، دې کې شک نشته، خو څومره ورته زمینه سازي شوې ده چې د خلکو دا غوښتنه پزه شي؟
زمینه سازی شوی ده. همدا اوس مثلا کمشنران ټول ټاکل شوی دی، تقریبا مثلا کمیسیون انتخابات ته مشر ټاکل شوی دی، او مثلا زمینه سازی ډیر شوی، دولت هم غواړي، خلک هم غواړي. تاسې خبرونه پرون واورېده چې څو شو د نیشنل آی ډي کارتونه، مثلا خپل ولسمشر صاحب او لومړۍ ښځې دوی واخیستل. نن فکر کوم شپېته نور کسان شروع کړی دی. نو دا خپله ښایي چې مثلا دولت ورباندې کار شروع کړی او ډېر جدي کار شروع کړی دی.
که حکومت د ټولو اصلاحاتو دپاره ژمني، نو تاسو په لنډو کې د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره څومره هیله مند استئ، او که کومه اندېښنه درسره وي په دې برخه کې نو هغه به څئ؟
زه والا ډېر هیله مند یم، زه ډېر زیات هیله مند یم په دې چې زه تغییرات وګورم. زه تغییرات نه تنها حکومت کې ګورم، زه بلکې تغییرات خلکو کې ګورم. افغانستان د کلي د ښځو او نارینه مثلا دا علاقمندي غواړي چې هغوی نور آهسته آهسته غواړي مثلا نړۍ ته نږدې شي. نورم نو علاقمندي زه ډېر لرم. اصلاحات راغلي دي، اصلاحات نورم راځي، او دولت هم کار کوي، خلک هم سره کار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې راپورته. د هرات په ولایت کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړي. دا فابریکا د 4 ډولونو درملو د تولید ظرفیت لري. په دې اړه پام وکړئ رپورټ. سینا فارما د هرات په ولایت کې دوهمه خصوصي د درملو د تولید فابریکا ده چې د هرات په ولایت کې په کار پیل کوي. د دې فابریکې مسؤلین وایي د درملو د تولید لپاره لومړني مواد آسیایي او اروپایي هیوادونه جوړوي، او دا فابریکا د 4 ډولونو درملو د تولید ظرفیت لري چې بازار ته یې عرضه کړو. د دې فابریکې د مسؤلونو څخه جلیل روفی وایي
فابریکې سینا فارما در شرک صنعتي موقعیت داشته که دارای مساحت
د سینا فارما هزار... فابریکه د هرات په صنعتي ښارګوټي کې موقعیت لري چې د 1000 مترو مربع په مساحه کې په 2 پوړو کې جوړه سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دا ډول فابریکو د درملو تولید کولی سي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې پوره کړي، او د همسایه ملکونو څخه د درملو په وارداتو کې کمی راسي. د هرات ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي
که امروز میبینیم و کیفیت دوای از او مطلوب وزارت صحت عامه و تایید شده هست.
د دې فابریکې درمل د عالی کیفیت درلودونکي دي، او دا درمل د همسایه ملکونو د درملو ځای نیولی سي. ډاکټر عبدالحکیم وایي د دې فابریکې سره به د درملو د کیفیت د معلومولو لپاره مجهز لابراتوار هم جوړ سي چې افغانستان ته د وارداتي درملو د کیفیت په کنټرول کې هم مرسته وکړي.
نگرانی عمده که ما داریم این است که هنوز هم متاسفانه در گمرکات فساد اداری هست و
برنامه په گمرکونه کې اداري فساد دی. اوس هم افغانستان د حکومت حمایتي میکانیزم متاسفانه په گمرکونه کې په سم ډول نه اجرا کیږي. د هرات ولایت محلي مقامات وایي اوس هم په دې ولایت کې د درملو د تولید د درو فابریکو کار روان دی. قدرمون اوریدونکو، زموج نیم ساعتا پشتو سهارانی خبرونه پا همده زی پای تورسه ده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ساس پا خدمت کیو، خو اوس ده دری خبرونی همکاران حاضر دی پا لند وقت که بخبل خبرونه تست واروی. تاسی ده امریکا جاغ آشنا را دیو سه گوزی.